تاسو ستړي مو شي قدرمنو دوستانو زما سلامونه ومنې. وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي په وبخیدا اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. یو بار بیا مو هرکلی کوو. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلې دي. د ناټو ویاندي اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندي د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانې دو مخکې په لندن کې او هلته له یو شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخو ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازینه حل لاره ده. افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وای پاکستانیان لخپل پوخانی دریست خپشا شول نو زکه په دې اړه لډیر وباسونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادي راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی ځلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دې افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وتړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنجشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوځي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه او بخی نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تلبیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیانو یې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبې تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناټو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل د ناټو غړي د دې ټلوالې د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړې. دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پلټونکي وایي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوال مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداري وزارت وایي پرون یې د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالی شوي او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو، مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډېر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي. دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده یې تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډېر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ، او ډېرې پیسې مو پر عبث کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولی شي د کاري فرصتونو په رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تېره چې شاوخوا 6000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوي راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکي فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمېدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق تر رسیدلو چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکي هیواد نه په صادرونکي هیواد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده، د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده، چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته $600 میلیون په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیستل، د چابهار بندر للارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان للارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغمه لرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي
اقدامات بې سابقه کې رئیس صاحب
هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي او اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډکې کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین می په کابل کې یو ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاین اونورا
ډیرې بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډیرې بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې لا چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغو بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له داندې ښنو ترڅنګ ځینې نور هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او پتیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدی څوک ادانه سی کولای او یا حق اوازه چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم لمخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورم ډک کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبري کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښاره وروسته د پاکستان لاهور، الانباتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکا او د هند کلکتا او نوی ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینۍ لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولې شي د زمکه لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي، د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
ایجاد فضای سبز شهری است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي دا ابتکار په لاس واخلي او پل د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داس حال کې ده چې تیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابی په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبې تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترنګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبې په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لرې شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوا چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هېڅ ونه موندل، نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو کلاشی زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویل چې دروغ مه وایه. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګمان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ ګڼ شمېر عملیات شوي دي. د ډلې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد پرون په بروکسل کې او د غلطې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته له هغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لټ څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو پکې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګنده کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي و چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې ده د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی د اپریل په میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. او د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته ځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او همدارنګه کور کلی مخبرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې له عصمت څاروان څخه د آیا پوهیږئ د لړۍ یو بله برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره یو اړوند کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمېر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمېر ادارې واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچېرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤله ډاکټره پلوشه انوري ده. پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د حکوم حد ده.
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لیک سلور د کوټې قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي، د هغه قد نه رسیږي. کیږي دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی له لحاظ نه لاند پاتې دي د دماغي له لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار تر ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي سو تغذیه دوه شکل لري یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سو تغذیه ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی او بل هغه د چې کله چې ماشومان حاد دی په شدید ډول کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي هغه په شدید حاد توګه سو تغذیه ته مواجه کیږي مونږ دې ته وایو سو تغذیه حاد ټول 4 میلیون کیږي
یعنی مونږ په ټوله کې ویلې سو چې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي
ام داسې وایلو شو
bale اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ د سوې تغذیه لامل څه کېدلی سي ولې یو ماشوم په سوې تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دي بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه خلی یو مرض سخت کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالت او بل هم دا چې کله زمون په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاک اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیط او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کیږي ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري بیا ایسال کیږي ایسال هغه بیا د جذب د مواد نه مانی کیږي هغه تشدید کیږي بل هم عدم د آگاهي د کورنۍ دی والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي
بله
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه دی شاوخوا 500,000 میندې لرو چې هغوی سوی تغذیه مصاب دی ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکړي یو استدي هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې مونږ د کمبود غذا نه دومره مواجه نه یو
خو
نه پوهیده مونږ تنوع د غذایی شته دی بټ هغه مشکل ده چې خلک نه پوهیږي چې کوم غذا څنګه وخوري
تاسو خبر کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوې تغذیه ده علایم راته وایي
مور د مړی عمل اخلي دا لمړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مونږ هغه ته وایو طلایي
دوره
ژوند ټول هغه فزیکی دماغي زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوری که مونگ خاموش مرز توایو زکه چی خلق اغیط مرز پشان نگوری ایت سوک دلتا پیو کلینیک نرازی چی وای چی زمان ماشوم قد لورشوی نده سما ماشوم نمور خنه ده زکه چی اخوی نپوهیگی
بله.
پا نخی که ماشوم دخپل عمر پلاس کچنی پاتی کیگی یاو نخی داده بل داده چی ماشوم دیر داس اساس مخرش بوی کلا چی ماشوم پسوی تغذی بی اغا نارمال ماشومان اغا چی گورم اغا بازی کی بل داده چی داغ ماشومان دیر جر مریض کیگی جر مریض کیگی مریضی نه داس جور نکیگی بیا بل می خوا دم رت داس نده چې موږ وایو چې دا ماشوم تبه لري سوې تغذیه داسې نخې نخانی نه لري چې موږ وایو چې تبه دی د رنگ د ژیر دی داسې خو د خپل نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي ماشوم مخرش وي ډېر ژرا وکړي دا شیان موږ ته یو علایم دی
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوې تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې زیړ وي دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان
اصلاً په خورز وکی باندې اختن سی.
کله چې ماشوم زیږل کی په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي، نه تنها د معافیت سی لحاظ نه ډیر ګټور دی، دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده.
بله،
هیڅ شدی هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شدی ځای نه نیسي.
بله،
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شدی باید تغذیه وشي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شدی اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نده. دو کلن پوری ده مور شدی کتنی ماشوم تا باید ورکی، خوب ده دسترخان غذا هم اقیتا مون باید معرفی وکو، اقیتا ورکو.
او بلا مهم خبر داده چی کلا ماشومانو که دغه نخی نخانی وینی زخوار زوکی بانی اختصاوی یو سی مرکز تی بوزی
خامخا، او هر کلا ده خبل ماشوم باید واکسین رو پا وقت زمان اقی اخلی. کلا چی واکسین رو اخلی طفل مریض کیگی،
بله،
غذا نشی غسه، او دا سبب کیگی چی ماشوم پس وی تغذی که اغا روان شی او اغا تشدید کلوکی. کل چی میندی ماشوم تا غذا ورکی خپل لاسونه پا پاک صابون و منزی، زکر چی ماشوم پا دیش نره که تازه استرگی پرنیست دی، او دا چپریال طول اغی تا نوی دی، او تل ترسو چی دا ار میکروب و هر اغا ار سشی چی مقاومت دا اغی نمقابل پیدا کی، خامقا اغی تر سوچی مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي. خو د مقابلې په لحاظ مونږ واکسین لرو. کله چې مونږ افضل صحه مراعات وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډیر کرات هغوی ته غذا ورکي. شدې خو اتمی به ورکي تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې به ورکي هغوی باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغوی ته ورکي. تنوع د غذا مهمه ده. مونږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکي، او د ماشوم معده دوم را کشنی ده چه سو کشو که اغی سوپ یا شربا و شایان اخری اغی سرکی گی بیا مواد غذایی پقی که نشده. میشه منگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اغی میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا دا اغی نه غلیز غذا اغی تا در کی
دیر منه نه خیر رسی. در من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د سوې تغذیه خوارځواکۍ پکله د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو د کینول شو نیلګیو څه ډول ساتنه کوئ؟
نگهداری او په وخت ورکو، خورو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان او نساتو حفاظت کړو.
د نیلګیو ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بنی، د آب و هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګیو سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او بو ورکو او شاخونه ماخونه ماشومان مات کړو، تاریخ کې خوش نه کړو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو
خو ګوریدین کو. نن پام دې موضوع غږی ګوچې ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوي سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیر اس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسول سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا يم او پایل د مریم توخی په غ راپور کو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې زمکنی او زراعتي تاریخ ته ځیر شو نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه اشنا کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه پسې راغلي پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر غونې کینې، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبزه شي. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې کودلې، خو خلکو حفاظت و نه کړ. دا مونږ اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوي حیوان نو دی ورزی پانی خوری تو که ممانعت نکی. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، دا میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده. نو لبل په لواد د غون نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي. خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینول تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو. ته نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان او نساتو حفاظت کړو. تا هغه میوه ونیسي هم تنانې اخري خیر ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه نیالګی نه ډاک. خلک با ته یو یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک کې یو نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
کیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي. د انسان په روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه. د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نوموړی زیاتوي
اکثر خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. دومنګ د خلک راځي چې اورات دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي، خالي کرای باندې وړي به بهتر وړي. موږ نیالګي چې دي، د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثر وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګي سم پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت سیدون کې
فضل ربی وای چې د ټولنې ټول وګړي کچې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو ټول افغانستان په څوکلونو کې شین شي. نو موړی وای
ما ته اوسېدا کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړی چې باید واړه داونه لرې وساتل شي او د سرکو غار چې کوم نیالګي کړل شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونه شکي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي. زموږ محیط ښه بله خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پې ښایسته ښکاري زموږ د کور چاپیل پې ښایسته ښکاري دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټو د پاره نیالګي د پاره نقصان کوي باید دا داغونه لرې وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان لپاره یو د پوره افغانستان لپاره باید وکړي که چېرته یو نیالګي وکړو زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضین نه مرداري بنی د آب و هوا به زموږ بیخي صفای.
ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري؟ د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانم انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیدم. اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږدي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږدي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د اجتماعي صفو ته د ځکنه چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده.
زما نوم عمیره ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالی ورکوي هم هوا پاکوي. اوس زه په خپله یو ښځه یم، ما هېڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي.
نما نمبر ولاده د پغمان وسیدین کې دا وسیدین کې راته وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه ماشومان مات نکا تاریب کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نړیوال خدمتو.
خو ګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي او د نیالګیو د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې ته نورې ډېرې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په ټول افغانستان کې تاسې سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته عرضه کړي او دولتي ادارو ته وبشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیونه نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې اوبو لګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیونه نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره همداسې یعنی غیر مسمر؟
مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې موږ غیر مسمر ونې توزیع کوو چې 1.6 میلیونه نیالګي چې موږ راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیونه نه په داسې حساب باندې چې لور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي.
ځینې خلکو سره چې موږ مرکه کړو دوی به وایي چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نه وو خو بیا غو نیالګي زر وچیږي او لمنځازي دلته په مشکل په نیالګي کې وي که په ساتنه کې؟
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه بی د خلکو عامه په هویت ارتیا لري. نو هغه نیالګي چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي. هر نیالګي په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زونبندی لري. اصلا عامل د عمده د اساسي دغه چې تعداد خلک شاید نیالګي راوړي مثلا د نلګرهار نه په کابل کې، دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی. هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته.
څنګه نیالګي وساتل شي؟ رئیس مثلا یو نیالګي څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیالګي وښ نشي؟
هر نیالګي ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې درل شي. باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډېر سمه خاورې پسته یي او ښه شکل نه ني یو ډېر تیګونه لري او داشانونه لري چې باید را درل شي. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کېږي خپل اطراف دغه کېږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویک سلویک ته 15 15 کې چې قرک استلکی کیږي چې ریشه قاب خوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونی شي سمت نیلګي باید پیوان په اساس باندې چې موږ قورین رسل کیږي هغه باید را نه شي اصلي صحه نه چې استل کیږي قورین را اصلي صحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي دا هم دا مسائل دی او په زمند کې دا باید په ادیقل لاسلا 15 لیتره او په اول کې باید ترکول شي چې دا دغه شي د خلاګان چې په خپل په خوره کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیرته ډکی شي په خاطر دی چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخوړې ډیر ښه منظمه اوسيږي چې تنظیم شي ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیالګي د پاره حداقل دوه هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دی چې دا خو وړه نیالګي دي تر څو چې روزلتي کې لکه د ماشومانو باندې د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیالګي وساتل شي
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال په د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او لګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت د زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې چې دي د صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت د ځنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیالګي کینول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده
ډیره مننه کوم رسته
رازی چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیالګی د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خ ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلی وي او پر راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو پاندې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
سترگو تور وارو